تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات واورو. افریدی صاحب، ستړی مشي، په پیل کې مهرباني وکړه، له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب. لومړنی خبر چې کوم دی، هغه د فوز ویان د میجر جنرل محمد اشرف چودھری چې دی، هغه یو مهمه خبری غونډه کړې ده او په هغې کې په بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي چې پر اوس مهال باندې په پاکستان کې ډېرې تاوده موضوعات لیدل کېږي. دویمه خبر چې دا دی، هغه 2024 او یا ورځې وروسته چې دی د چمن پرلت پای ته رسېدلی دی او خلکو ته په تذکره او په پاکستاني پېژندن پاڼه باندې په پوله باندې تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده. او دغه شانتې په بنو کې د خلکو د بېلابېلو غوښتنو په خاصه توګه د امن په اړه باندې چې کوم پرلت دی، هغه لا دوام لري.
مننه افریدی صاحب. په پال کې به له تاسو څخه د پاکستان د پوځ د ویاند د خبري غونډې په اړه واورو چې هغه په خپل غونډه کې څه ویلي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې ځینې مهم موضوعات شته، په وروستیو کې کومه پیښه چې په بانو کې وشوه، یا امنیتي حالات دی، یا کوم عملیات چې غواړي دوی پیل کړي، نو څه ویلي دي؟ که مهرباني وکړي په دې اړه جزئیات شریک کړي.
مننه منیب صاحب. لکه چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه شانتې بېلابېل موضوعات دي چې په پاکستاني فوج پورې اړه لري او د هغې سره دغه موضوعات تړلي وو، نو دا په دې غرض باندې دغه خبری غونډه ډېره مهمه ګڼل کېږي. د فوز او ویان د میجر جنرل احمد شریف چودھری چې دی، هغه خبریالانو سره په خپلو خبرو کې په دغه خبری غونډه کې وویل چې فوز چې کوم داز استحکام عملیات دي، دغه عملیات نه دي، بلکې یوازې دغه خلکو لپاره یو له عمل یا یو لار ته کول دي چې کوم خلک په وسلوالو بریدونو کې ککړ دي او دغه په خلاف باندې ګامونه اخستل دي. دوی دا هم ویل چې د غازم استحکام کوم عملیات دي، دغه ځنې سیاسي خلک چې دي دغه نه سیاسي استفاده ترلاسه کوي او دغه شانت د مخه نسی. که هم دوی وویل چې په دغه روان کال کې 2009 عملیات چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې شوې دي سرته رسیدلي دي، اوس کم 300 وسلوال چې دي هغه په دې کې وچلې شوې. دوی د یو سوال په جواب کې د بنو د پیښې په اړه باندې وویل چې یو خبریال د دوی څخه وپوښتل چې د بنو کې د خوړه پیښه رامخه ته شو، د غینو ورستو د وسلوالو د وړاندې چې دي د وسلوالو یو بریټ تر سره شو، نو دوی په خپل جواب کې وویل چې په 15 جون به په سهار باندې چې دي وسلوال بریټ وشو چې پکې اته وسلوال او اته عسكر ووجل شول، بل لور ته لس وسلوال ووجل شول. دوی دا دغه مو کړل چې د وسلوالو د لور چې دي ادي وګړي هم پناخه کړ شول. دغه شان ته دوی بیا د امن مارچ یا د خلکو د امن لاریون چې کومه پیښه وه، د هغې په اړه باندې وویل چې ځینې په دغه لاریون کې چې دي ځینې دغه شانتې شرخوخي خلک وو چې هغې د فوز چې کوم ځایونه دي یا چېرته کې چې په تېره واقعه کې چې دي ځینې ځایونه یا دیوالونه ډک شي وو، نو په هغې باندې پردې لګېدلې وې، خو خلک د هغې نه تعارض وکړل او دغه شانتې ځینې خوراکي مواد هم له هغې ځای نه د پټولو هڅې وکړلې او دغه شانتې د فوز پوچې دی ریته بار بار منع کړل شو چې دوی ناراضي خو بیا هم مجبورن چې دوی دغه پیښه رامخه ته شو، خو دوی تور ولګول شو په دې کې شرپسند کسان چې دوی اغا کړو. دوی په خپل وار سره چې دوی په خبرو کې دا هم وویل چې په پاکستان کې چې دوی د قاچاق چې دوی اغا یو لوی برخه چې دوی اغا د گاونډي هوادونو نه کې یو په خاصه توګه باندې دوی افغانستان ته اشاره وکړل چې نشه یې توکي چې دوی د غزه روړل کېږي او د شانتې سیګریټ چې دی هغه راوړل کیږي، دا شانت د ایران نه چې دی هغه په لوی کچ باندې چې دی هغه تیل راوړل کیږي چې کوم یو لوی برخه چې دی هغه بیا د پاکستان د اقتصاد ته ضرر ورسیږي. دوی بیا په لو موضوعاتو باندې خبرې وکړې، دوی چې دی د پرلت خبره هم وکړه، د چمن ته اشاره وکړه چې مونږ غواړو چې د ټول سيزونه چې دی هغه د ویزه او پاسپورت باندې تګ راتګ وي، خو بیا ځنه سیاسي خلک د دې نه استفاده کوي او بیا چې کله دغه شانت ګامونه اخیستل کیږي چې د ملک د حفاظت لپاره وي، نو بیا سیاسي خلک ځنې نور خلک راغون شي او احتجاجي پرلتونه پیل کی. خو دوی وویل چې د وسلوالو یا چاته به هم د نامنې اجازه چې دی غنه ورکول کیږي په هواد کې. او منیب صاحب، د دې په دغه خبري غونډه باندې چې دی د بیرابیرو سیاسي ګوندونو چې دی غبرګون مخه تراغلي دي، لکه تحریک انصاف ګوند او نېشنل ګوند او دغه شانت نور ګوندونه چې دی او ځنه ټولنیز رسنیو کې هم خلکو د دې په دغه خبرو باندې نیوکه کړې دي.
افریدی صاحب، تاسو خو په دې اړه معلومات شریک کړل چې د پاکستان د پوز ویاند د بانو د لاریون په اړه څه ویلي دي؟ لکه څنګه چې اوریدونکو په جریان کې دي، کله چې د بانو د لاریون پر مهال یو تن ووژل شو او څو تن نور ټپیان شول، له هغه یو ورځ وروسته خلکو د بانو د پولیسو د مرکز مخې ته پرلت پیل کړ. که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره دغه پرلت په اړه هم وروستي جزئیات شریک کړئ، چې آیا دغه پرلت تر اوسه دوام لري او کنه؟
منیف صاحب، بالکل، دغه پنځلسمه جولای باندې چې دی په بنو کې وسلوال بریج شوی وو، د هغې نه وروسته چې دی بیا په نولسمه جولای د جمعې په ورځ باندې چې دی د امن لپاره یو لوی لاریون وشو. په دغه لاریون کې د خوډپ په خرا مخې ته شو، چې څنګه ورته تاسو اشاره وکړه چې یو تن پکې ووژل شو، اوویشت نور پکې ټپیان شول، چې په دې کې درې بیا ډېر زیات ژوبل شوي وو. د هغې نه وروسته چې دغه غونډه وشوله، نو د هغې نه وروسته پرلت پیل شو. په پرلت کې چې دي خلک په ګڼ شمېر کې د تیر په سر باندې دغه پرلت توفیر دا درلودو، چې ډېر په ګڼ شمېر کې خلک چې دي نه یوازې د بنو بلکې د خوشو سیمو خلک هم راغونډ شول. په هغې کې دوی چې دي ناستې وکړلې، کسو هم د خیبر پختونخوا په ایالتي واکمن ګوند تحریک انصاف باندې هم سختې نیوکې وشولې، چې دوی چې دي د دغو خلکو ته د دوی غوښتنو د منلو په برخه کې یا په سیمه کې د امن زبرځای کېدو په برخه کې پاتې راغلي دي. خو تېره ورځ چې دي د دوی سره لومړنۍ د ناسته وشوه د دولتي مامورینو، چې دغه شانتې د دوی غوښتنې ومنلې شي، او په دوی چې دي خپلې لس غوښتنې هغه مخې ته کېښودلې د دولت مخې ته، چې په هغې کې د هر کس وسلوالو فعالیتونه د بنو په خوشو سیمو کې د درولو، د دوی مرکزونو د تړلو، پولیس ته د اختیاراتو ورکولو، او دغه شانتې چې په کوم د نیمه درسي دي یا کورونه دي، په هغې باندې بغیر له څه نوټه سچې دي، په هغې باندې د چاپو د مخنیوي خبره شوې ده. دغه شانتې د ځایي خلکو په پولیسو کې د برتۍ خبره هم شوې ده، او دغه خبره هم شوې ده چې کوم د ترهګرې لپاره ځانګړی ځواک د پولیسو جوړ شوی، سچې دي هغې ته اختیار ورکولو خبره شوې ده. او په لومړني فرصت کې دي دغه خبره کړې ده چې کوم د عزم استحکام عملیاتي هغې په سختو ټکو کې د هغې مخالفت کړی دی، او لومړنۍ لویه غوښتنه یې دا مخې ته ایښودلې ده. نو دیارلس درې څلوېښت کسیزه ډله چې دي د دې جرګې یا د دې پرلت د غوښتنو په لړ کې چې دي د شپې چې دي دوی د خیبر پختونخوا د مشر وزیر علي امین ګنډاپور سره لیده کتنې کړې دي، او نن به بېرته دغه جرګه راځي او د خپلو خلکو سره به خبرې کوي. او دغه شانتې معلومات دي چې د جمعې په ورځ باندې به علي امین ګنډاپور یعنې د مشر وزیر بنو ته سفر کوي، او هلته کې به چې دي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کومه غونډه جوړه شوې دا غي غونډه به هم هلته کېږي، او دغه غوښتنې به هلته مخې ته کېښودلې کېږي، او دغه شانتې امکان دی چې دغه پرلت بیا پای ته ورسي.
افریدی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د چمن پرلت ته هم اشاره درلوده چې 240 ورځې وروسته د چمن پرلت پای ته رسیدلی دی. کله چې دا پرلت پای ته ورسېده، داسې وویل شول چې د چمن سپین بولډک لاره خلاصه شوې او خلک کولی شي په شناخت کارډونو یا تذکرو ولاړ شي، یعنی هغه اجازه بیرته ورکړل شوې ده په کوم هدف چې دا پرلت جوړ شوی و. مګر یوه ورځ وروسته بیرته داسې خبرونه راغلل چې د چمن سپین بولډک لاره لا تر اوسه بنده ده. مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مرسي، بالکل، همدغه شانتي خبرونه مخې ته راغلل. خو ځایي خلک دا وایي چې اوس د تګ راتګ اجازه دوی ته ورکړل شوې ده، او دوی تګ راتګ کوي په دې باندې، او دا د دغو خلکو یوه لویه غوښتنه وه چې تقریبا نگران یا موقته اداره چې په پاکستان کې د واک سنبال کړو، نو د هغې نه وروسته هغې د افغان کډوالو د ایستلو دغه پرېکړه کړې وه، او یوه پرېکړه یې لویه دغه کړې وه چې په سپین چمن او بولډک ترمنځ په تګ راتګ لپاره به شرط لازمي. خو ځایي ولسونه دغه دریز و چې دوی د ورځې په حساب سره تګ راتګ کوي، دوی کورونه هلته کې لري د پولې په دواړه غاړه باندې، او دوی تجارت کوي، د سهار هلته کاروبار ته ځي، افغانستان خاورې ته، او بیا بېرته د ماښام شپې کور ته پاکستان خاورې ته راځي، ځکه کور دلته لري، روزګار هلته لري. او د یوې معلوماتو یا د اندازې تر مخه د 20,000 نه اخله تر 30,000 پورې خلک چې دي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ورځې په حساب تګ راتګ کوي، چې ډېرې برخه یې چې دي بیا د سپین بولډک او د چمن په لار باندې ده. فعلاً دغه غوښتنې د دوی منلې شوي دي، او اوس په دې باندې عمل هم شروع شوی دی، او اوس دغه اندېښنه شتون لري چې دا به تر کومه وخته پورې دوی ته دغه اجازه ورکړل شوي وي، ځکه چې تر ډېر اوږد لوی پرلت چې دي هغه د دې دپاره وشو، او دا دوه سوه او څلور او یو ورځې دوام لرو، څه کم یو کال چې دي هغه دغه پرلت دوام درلودو. او دغه شانتې دغه خلک چې تګ راتګ کوي دلته په چمن کې، دا ډېرې هغه خلک دي چې دوی بېوزله دي، او د دوی د روزګار هېڅ وسیله نشته، یوازې دوی د په پوله باندې چې کوم تجارت کېږي، وړه وړه سامانونه یا د وړو وړو تجارتي سامانونه وړلو راوړلو کار کېږي، او د دوی سره د دوی معاش تړلی دی. نو خلک وایي چې باید دغه شانتې دغه اجازه وي یا سانتیا وي په پوله باندې چې د دوی تجارت یا د دوی د معاش د وسیله برابر وي.
افریده صاحب، ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک.
مننه، مهرباني.
اس پی اس پختو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.